روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د جمی او کنگلی لارو کوڅو کې د تاګراتک پر مهال د هډوکو د ماتیدو یا د لاسونو او پښو د بیځای کېدو پیښې ډیریږي د لاسونو او پښو د بیځای کېدو یا ماتیدو اساسي درملنه څنګه کیږي له هغو کسانو سره چې لویږي او د پښو او لاسونو له درده کړیږي څنګه لومړنۍ مرسته کولی شو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو د هډوکو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د هډوکو د ناروغیو یا اورتوپیدی متخصص ډاکټر کریم الله هودخیل تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را ووهئ د تماس شمیرې درته اعلانوم یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420 300 11 د واتس اپ دا شمیره بیا وایم 00420 300 11 بل نړیواله شمیره دا چې تاسو ورته کولای شئ اړیکه ونیسئ 00420 112 15 41 01 په دې لاسي اړیکه ونیسئ ل مخکې نه هم یو شمیر اوریدونکو پوښتنې واتس اپ شمیرې ته را لګیلی دي په غږیزه بڼه موږ به دا پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو ډاکټر صاحب ستړي مشئ په دې هیله چې د پروګرام تر پایله موږ سره ښه وخت ولرئ راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې د هډوکو ناروغي څه ډول ناروغي ده او د هډوکو کسر یا د هډوکو ماتېدل تر ډیره په کوم صورت کې رامنځته کیږي آیا له ژمی سره هم کوم تړاو لري که نه ځکه په ژمی کې هم چې موږ کوم راپورونه لرو په روغتونونو کې د هغو ناروغانو شمیر ډیر وي چې په کنګل باندې یا په یخ باندې ښویدلي وي لاس یا پښه یې مثلا ماته وي یا بې ځایه وي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو شی باید وضاحت ورکم چې زما نوم ډاکټر خلیل الله هودخیل فکر کوم لږ اشتباه شو په هر حال
او هیله کوم فکر کوم زموږ تاسو زموږ د میلمنو یو پروډوسر د حتما تیر وطن هله تاسو ونه وبخې ډاکټر صاحب چې دغه نوم مو کړ چې سم مو تر اوسه لا هم بحث نه دی پیل شوی مننه ډاکټر صاحب خلیل الله هودخیل صاحب مهرباني
ډیر مننه اصلا اډوکی چې دا کنه اډوکی په وجود کې یو سخت منظم نشته چې زموږ تاسو د وجود اسکلت جوړوي او دغه د برکت هم په عضلات سره کولای شو چې وګرځو یو طرف را ټول کو همداسې د سینې قفس ته کلا شو د تنفس سیستم را ته جوړي په هر حال موضوع زموږ تاسو د ماتېدلو د اړوند ده اډوکه که تعریف کوم ماتېدل چې د عبارت د ماتېدلو یا تمادي د اډوکی د منځ تللو د چې یو قسمت د پیریوس نه شروع کیږي کله کله داخل د مفصل د ځی کله بل پیریوس تر رسیږي په هر حال ان په ډیرو وخت کې اډوکی ماتیږي او لامل نه ډیر زیات دی د لویدلو مسله ده او په دې کې موږ تاسو باید بحث وکړو زیاتره زموږ تاسو متاسفانه سپینګیری مشران او یا زنانه کله چې په یخک باندې لویږي یا کله په خټو کې لویږي نو اکثره وخت کې دوی ترمن سره د هډوکو ماتېدل چې د ورانه هډوکی همداسې د ساق هډوکی یا تیبیا هډوکی ځینو وختو کې د لاس هډوکی دای د ماتېدو سره مواجه کیږي دوی او یوازینی کسان چې کله کله د غوسر مرسته کوي نو د شاوخوا د محیط کسان دي او اکثرا دغه مرستندوی کسان ډاکټر نه عام خلکې نو زموږ توصیه زیات د عام خلکو لپاره ده طبي مسائل خو په داخل د روغتون کې دي په هر حال که کله د یو چا سره مواجه کیږي چې دغه طرف یې مات شوی د ماتېدلو حالت کې ناروغان اکثرا د غذای درد لري سوی شکل یعنی تغییر د شکل ورته منځته راځي پارسوب منس کرا جی او کله من پاغه ما چوي زې باندې بلاس وو هو کی کاغو نو دا سبب د درد په هر حال د عام خلکو لپاره بهترین د پیژندلو مسله دا ده چې هغه طرف چې وظیفه د لاس ورکړه یا د ماتی رو د اډوکو او یا د خلا یا بیزای کېدلو د یو مفصل په صورت کې نو په هغه صورت کې ناروغ د طرف نه استفاده نشي کولای او دا محتاج کیږي چې نور کسانو سره مرسته وکړي په اولوي طرف کې اند لاس خواته هر وخت کې چې لاس مات شي په هر قسمت کې نو بهترینه او لنډه طریقه دا ده چې لاس غاړه کې واچول شي او یا په یو میزابه یا سپلین چې موږ ورته وایو په دغه کې باید وتړل شي او طرف نه استفاده ونه شي. په لاندینی طرف ته یا سپلی طرف کې هم اکثرا موږ باید کوشش وکړو چې د یو کومکي وسیلې په وسیله سره دا طرف بې حرکت کړو، که یو تخته زموږ په اختیار کې وي یا لرګی وي د ټوټې باید نرمې هغه کړو چې طرف د مریض په احتیاط سره په بنداژونو یا هر هغه څه چې زموږ په اختیار کې وي هر نوع ټوټه چې په لاس کې مو وي باید طرف وتړل شي چې دا بې حرکت شي. که بیا هیڅ شی پیدا نه شو کړی نو د دواړو خپو تړل ډېره ښه طریقه ده چې طرف حرکت ونه کړي او ډېر په احتیاط سره باید ناروغ موږ روغتون ته انتقال کړو. او یو شی همیشه باید زموږ خلک په یاد ولري چې امبولانس نه باید استفاده وکړي، یعنی پولیسو او امبولانس مرسته پکې شرط.
و په هغه صورت کې چې کدی تر ډیره په خارونه کې ژوند کوي شاید په کلیوالي سیمه کې امبولانس یو څه مشکل وي، اوریدونکو که تاسو چیرته په خار کې ژوند کوي او خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ غړي ته مو د هډوکو تکلیف پیدا سوول وي، د خدای مکړه وجود برخې مو یا عضلې مو مات شوي نو له امبولانس نه استفاده وکړي، څنګه چې ډاکټر صاحب هم توصیه وکړه. کوربدان ډاکټر صاحب، دغه د ماتېدو موضوع ته کراسو، د لاسونو هډوکي نظر د وجود نور برخو ته ډیر ماتيږي، په دې خبري وکړه زې د غي وريدون کې به منتظر نه پریږدو. ډاکټر صاحب د خبرونه د وريدون کول لپاره د چدای راوخلو د باتمن پښتنه لري، بیا به د زموږ پښتنه هم داسې سره مخته ځوابو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري، د هډوکو ناروغي ته دا پروګرام ځانګړی شوی.
سلام علیکم، یو سلام ڈاکٹر صاحب محترم تا، یو سلام متا تا ورجان، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، افغانم د ننګرهار نه.
خا افغان سب ننګرهار نه ستړی مشی تا اتمن د زموږه موضوع اوریدل د څوای په دې ارتباط باندې ډاکټر صاحب نه پوښتنه لری مهربان.
ڈاکٹر صاحب نه دغه پوښتنه لرم، ڈاکٹر صاحب محترم، دغه یو خپه مې په پچکارې کې مېب شوې ده او دا بل خپه مې جوړ ده، دا بل ورځو غورځېدل ما دا اوس پلستر کړه مې، او پلستر مې تنه لری کړه چونه ورته وای گچ هغه اوس چې بعد ټیم کې دې پرې جمع چي شي یا اخ شي بيخي دا اوس کمپلا کې مې تو کړه ده تر دوه بجې د شپې پورې دا نه ګرمېږي په اسانی باندې. نو مال ډاکټر صاحب محترم نه مونږ ته د نظر چې دا څه شی وخورم او څه شی دې سره وکړم چې دا دومره مې پاداب نه کې یخیږي ډېر ډېر سخت یخیږي، ته وایي چې پکې واورې یخې ده. نو همدا اوس د کمپلا کې مې دا خپه مې پوښم داسې یخ ده
په خاطر له بیلې سره ماته ده که خدای مکړه پاس زنګانه سره دلته د پخې کوم ځای مو ماته
دا ګونډې نه لاندې غورځېدل او ما ګونډې نه لاندې ماتو پوښ تقریبا یو څو مده مخکې اوس چې هوا یخه شي دا بیا هوا چې یخه شي دا مم دسه ډیر سخت یخ نیسی ته چې یخ کندې دی پکې غده.
ها ها، او درد هم سره کوي؟
سب نه معلوم.
ا درد هم کوي یوازې؟
او خود درد کوي، درد خو خود کوي چې یخ شي درد کوي او چې ګرم یې هیڅ خبر هم نه زو يم چې جوړ دی او چې یخ شي بیا ډیر سخت درد کوي.
او په ګرځېدای شي عادي حالت کې ګرځېدا کولای شي په دې بخې ځکه بل په خو موبایل چې لمخ کنه للا سوړ کوي.
او هغه وچه ده، هغه وچه ده
خمنه نه کوم
بده نه باندې مې بشو او ماغست نه دا جوړه خو. او
سلام
ډاکټر صاحب، مده شه دغه کو چې شه او خره مچ دا مونږ ته دومره پازاب منی کی خوشاله.
خو مننه، سلامات اوسئ کور بدن ډاکټر صاحب مهرباني.
او روجان زما سلام هم قبول ک، اصلا دا یو خدشتا ویل چې ضعیف ده او د پیچکاری نو ورسته مې بشو دا په اغلب ګمان سره چې ته به پولیو باندې اخته شوې. د پولیو ناروغان معمولا هغه کسان چې د پولیو واکسین ونه کی یو طرف فلج سره مواجه کیږي یا یو خیزې پکې په هر حال دلایل دې کېد شي، خو د دې بل خپې د دردونو نه تا ویل چې دا په خاماته شوی و او اوس چې کله سړه شي نو درد کوي. واقعا یو تی د کسانو چې پخوا کې کسر تیر کړی وي یا یو تراوما یې لیدلې وي دا کسر یا د اډوکې ماتېدل په تنهایی سره نه وي. کله چې اډوکې ماتېږي د اډوکو څوکې اکثرا تیری وي
د هر حادثې نه کې وسای د بام لویږي د ونې نه رالویږي یا موټر وهي، نو یو قوت چې پې راځي په هغه صورت کې د هډوکي چې کله ماتیږي اکثرا دا عضلات هم د ځان سره چیري کوي، نو عضلات مایچي او په ځینو حالاتو کې حتی د وجود پوټکی هم هغه کېږي چې بیا هغې ته موږ واسکسونه وایو. نو په دغه صورت کې چې نور ساحه هم تخریبیږي او بیا ته وایې چې ډېر پخوا وخت ده، خو وخت تعین نه کړي چې څو میاشتې د مخه واقع ده. په هر حال هر څومره وخت چې یقین لرم چې اوس یې دوباره جوش کړی ده او هغه اقسام رخوا یا عضلات یا انسا چې کله کله ورید او شریان اعصاب هم قطع کېدی شي یا صدمه لیدلی شي، نو هغه که ته فیزیوتراپي ورته ورکې، یعنی مساج ورته ورکې او سپورت وکې، اکثرا دا مشکل ستا رفع کېږي. او د بلې خوا نه کوشش کو ورور جانه ګرمې وساتې او د خوړو دې وویلې هر هغه څه چې ستا په وس کې آزاد یې خوره، خصوصا د کلشیم لرونکي مواد لکه هګۍ، شیدې، مستې، کورت شیر چې په اختیار کې وي، د میوو نه هم استفاده کولی شي. نو همیشه موږ چاته داسې یو ډېر جګ رژیم نه توصیه کوو چې هغه ډېر قیمتي وي. هر هغه څه چې ستا په اختیار کې بې درېغه په جرأت سره د هغو نه استفاده کوه، انشاءالله تعالی چې ته به ښه اوسې. فقط لږې توده ساته. السلام علیکم.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
ډېره مننه صاحب، زه تاسې ته او ډاکټر صاحب ته تاسې پروډوسر ټول اورېدونکي همکارانو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او تاسو د اډوکو د ناروغیو په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ یا که خپله خدای مکړه زوریږي د داسې ناروغیو مهرباني؟
او صاحب، زه پنجاب نه یم، زدران یم، کدلی زدران یم صاحب. ما دا پوښتنه ده چې وس یو میاشت تقریبا وو ورځې وشوې یا اته ورځې وشوې، ما یو د پنځه نیمې کلې بچای دی، هغه موټر سیکل و یا د یو لنګای بالکل مات شو، کین لنګای مات شو. او چې مات شو په دغه کې ډاکټر په لستر ولګو، او وس چې کله یو میاشت پورا شو بیا دا په لستر راسه کده و چې دا جوړ دی اکتی سره د بچای او چیدر چیدر خوځاګه بچای دوری کی پکای روغه دا شنا سرام نه دو پکای جوړه روغه دو دای دغه سټ کیږي پڅکولې چې دای دارا د پزړه او دماغ کې هغه ایره موجود یمو پڅنه دادو چې کله یې زر پکې خپل روان نشي چې نقصان خبرنه لري کمی دی بیا ډاکټر ته وخی.
ها ډاکټر صاحب، تاسو له زدران رور نه کوم پکتنه لري؟
ایور دا ماشوم دې څو کلو ده؟ اله کې دي چې تاسو مخکې
د پنځنی مکاله دای صاحب، پنځنی مکاله یو د وینیا سټه پاستای
ناروغي څنګه پیدا شو پاول کې وته؟
ناروغي دا څه پیدا شو چې کور په دروازه کې راوای موټر سیکل اکسیډنټ وشو د لنګای مات شو.
او د خې په خاځ یا چپ په خا لنګې یا دواړه خواته کوم ځای مات شو؟
چاپ اپ کا مت شوی وا دولا تر په چاپ چاپ لنګای بالکل مت شوی وا صاحب.
او اوس مشکل دی چې دا
اوس مشکل دا دی چې میګ ډاکټر ته ولای و په لستر کلای و ډاکټر و چې اوس په کاټ باندې دی زیرا زی د دغه بچی په زړه کې او په دماغ کې هیره د اوس دای په کې باندې ندري می دغه سلام دې چې دای دریږي نه دې دارا پوکاس کری یا په دوله پری دای پخال اند نل گیو ډاکټر دته او چې تب کال غوا کما کما زاو رازا
اورورا جمعانی څومره وخت یې شوې د ماتې دلونو تر اوسه پورې تا ویل چې پلاسترم شوې نه کارونه شوې وخت یې څومره پی تیر شوې
چې خلاص کلای دا یال ته شل شپې وتلې یو امیا شوتلې وا چې خلاص کلای دی وې چې ووره ضرورت یې وان یاست ووره زیاته ورځي وته ډاکټر صاحب.
خخ خیر وسی. اکثرا د ماشومانو کې چې کله د لنګي یا ورانه اډوکې ماتیږي نو دا چې په نورمال حالت کې جوش کوي یو نیمه میاشت وخت در برنیسي، او پنځه کلان دا بیا معمولا کله کله د یوه میاشت وروسته هم کلوس مونږ ورته وي یا جوش نیوله په هغه ځای کې منځته راځي. نو ډاکټر صاحب چې ورته ویل دي چې ودی ګرځي واقعا حرکت ورته ورکه وی ګرځوه، او کدی بیا ډیر ویریږي کله چې په کور کې دی پروت وي
نو هغه اول د روغې خپې نه شروع کړ، بیا یې ناروغې ته شه د خپې پی راټولوي اوږدوي راټولوي اوږدوي او لږ لږ مساج ورته ورکوي چې موږ فیزیوتراپي وایي دغې خبرې ته، او بیا ورسره کومک کوي د لاسونو نه ونیسي وی ګرځوي په کور کې. یقینا چې یو ته د ماشومان ویریږي او هغه ما ته خپه ځمکې ته نه ور وړي، نو تاسې تشویق کوي په کرا کرا باندې چې دی دا پخه په ځمکه ولګوي. خو چې کله یو نیمه میاشت پوره شو بیا پوره د وزن اچولو موږ ورته اجازه ورکوو. ښه به دا وي چې بیا د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، یو عکس یې واخلي، په هغه حالات کې چې چرک موجود نه وي، وضعیت ډېر ښه شوی وي، دغه یوه میاشت اوه ورځې ولې یا لس ورځې دا ورته کفایت کوي، نو بعد دې ګرځوه ډاډه انشاءالله مشکل به نه وي ورته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. مخکې دې چې نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو، ډاکټر صاحب دغه یو پوښتنه به ځواب کړو. مخکې ما وویل چې اول تر ډیره د انسانانو لاسونه مثلا د ماتېدو له خطر سره مخامخېږي، اډوکې ډیر حساس دي د لاسونو، او کنه په لاسونو باندې ډیر کار کوي کله چې انسان لویږي، نو ټول فشار په لاسونو باندې راځي. که څه هم د نورو عضلاتو ماتېدل هم شته، مثلا د پښو، د زنګنو، خدای مکړه د ملا، اما لاسونو ډیر عام ده. دلته موږ چې په دې اروپا کې موږ د اکثرو ماشومانو لاسونه مثلا چې دوی مستۍ کې تفریح کوي په غاړو کې پراته لاسونه ماتېږي، لامل څه دی ډاکټر صاحب چې د لاسونو د ماتېدو پیښې نظر د وجود یا د عضلاتو نورو برخو ته ډیرې راپور کیږي؟
سمه ده، موږ تاسو همیشه که مشران یو او یا ماشومان وي، کله چې دوی فعالیت کوي زیات د لاسونو نه استفاده کوي، خصوصا د سپورت په وخت کې که دوی منډې وهي، بایسکل ځغلولو کې یا پیاده حالاتو کې، او کله چې دوی د لوېدلو سره مواجه کېږي، نو اولین شی چې د ځمکې ته ورسیږي، خو حالات یې فرق کوي نسبت د همغه میخانیکیت د لوېدلو سره، په اکثره حالات کې لاسونه ډېر ځل ځمکې ته رسیږي. هر سړی کوشش کوي یا طبیعتا دا وجود هم همدغسې عیار شوی ده چې د لوېدلو په مقابل کې مدافع وکړي، یعنی خپل توازن دوباره حفظ کړی شي. نو لاسونه اول ځمکې ته رسیږي او ډېر قوه پرې راځي، نو د ماتېدو سره په دې خاطر لاسونه ډېر مواجه کېږي. د کار په ساحه کې ماشینري سره هم اکثرا لاسونه ډېر مواجه کېږي، قوه پرې راځي. یا یو تیره کسان چې ساختماني چارو کې کار کوي، هغوی هم د لاس نه ډېره استفاده کوي. یا بایسکل ځغلولو کې چې لویږي، نو اول مدافع د وجود یعنی په اصطلاح توازن وزن نیولو ته هماغه لاس ده. د جنگ په وخت کې که فزیکي جنگ وي، مخامخ دوه تنه سره جنگ کوي، نو په هغه حالت کې هم لاس ډېر حالت ده، یا د تعارض په حالت کې او یا د مدافع حالت کې. نو همدې په خاطر لاس د ماتېدو سره ډېر مواجه کېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. خیر اوسئ. راځي لږ ذره اوریدونکو ته د معلومات هم ورکو، که زه هم تاسو مخکې ډاکټر صاحب هغه سلسله تشریح کړه چې که چیرته د یو چا خدای مکړه هډوکي ماتېږي یا کسر ګوري، نو عام کسان ورسره څه مرسته کولی شي؟ راځي لږ ذره په همدې موضوع تم شو. کلینیکونو ته یا ډاکټر صاحبانو ته د خلکو تګ یا د خلکو د تګ لیوالتیا یو څه کمه ده په کلیوالي سیمو کې. تر ډیره دوی کوشش کوي چې هغه کلیوالي تبابات یا موږ تاسو ورته شکسته بند وایي هغه ته مراجعه کوي. په کوم ډول حالاتو کې ډاکټر صاحب اړینه ده چې ناروغان د هډوکي متخصص ته ورشي، د هغه عضلې عکس واخلي چې مثلا یا ماته شوی یا بې ځای شوی ده، او په کوم ډول صورت کې مثلا بیا اړتیا نشته چې ډاکټر ته ورسي، دغه د دردونو کچه معلومه ولې سوچ کومه کچه باندې دردونه د اندېښنې وړ دي او په کومه کچه د اندېښنې وړ نه دي؟
سمه ده، اصلا د ماتېدل خو حالات فرق کوي. کارډو کې عموما دوه پارچې شي، نو اکثرا هغه طرف خپل وظیفه د لاسه ورکوي، یا په ځینو حالاتو کې چې د تقسیمات ما ونه کړو لپاره دی چې عام خلکو سره مواجه یو، عمومي خبرې موږ را وکړي. ځینې وخت داسې هم کېږي چې امپکټینګ میسیکور ته یا د هډوکه یو په بل کې ورننه وځي، یا مارش فرکچر چې ورته وایي په انګلیسي کې، یعنی ډېر قوه پرې راشي، هډوکه یو په بل کې ورننه وځي ماته، ولیکن سوی شکل نه راځي، یعنی ظاهرا حتی اکثر کولی شي پیوم ګرځي، حرکت هم ورکي. یا یو چې د کسرونه دي چې خطي کسرونه دي، ظاهري شکل جوړ ده خو یو خط پکې راغلی ده، هغه هډوکی مات شوی ده. په هر حال عموما په کلو کې د خلکو ترمنځ هر ماشوم یا هر مشر سره چې وی کله چې د یو طرف د لاسو یا خپو یا د ملا د دردونو نه دوی شکایت کوي، خاصتا آنی دردونه چې هغه د لویدلو له وجې نه وي یا د قوي د راتګ د وجې نه وي، نو په هغه صورت کې دوی باید د کسر خواته فکر وکړي او د معالج ډاکټر سره دوی په تماس کې شي، خاصتا هغه کسانو کې چې هغوی د طرف وظیفه د لاسه ورکړي او طرف یې دردناک وي او کله چې موږ بعض وخت لاس پی وهو پارسوب ولري په هغه ساحه کې، او زمون کې د کسر ځای که موږ کو حساس وي یعنی هغه ځای نه مریض ډېر ناراضه کېږي، نو په هغه صورت کې دی دا میندې یا د کلو مشران د کورو مشران ناروغان خپل یو متخصص ډاکټر ته یوسي، چې په تاسف سره په ځینو ځایونو کې خلک مخکې له دې نه چې ډاکټر یا کلینیک ته مراجعه وکړي سبندانو ته ځي، د ډاکټر یو عمر ته تربیه کیږي، اناټومي ساختمان د اډوکې لوستوي او کار به کوي، خو شکستبان په کلو کې په ټول عمر کې شاید یو څو نفر لاسونه تړلي یو رقمې تړي لرګي ورتک دي او په ځینو حالاتو کې ډېر کلک تړي چې هغه د ایروا یا رګونو کې جریان د وینې مختل کوي او طرف لمنځ ځي، چې متاسفانه شاید ډیر وخت کې دی چې د یو ماشوم یا اته د مشرانو یو طرف بیخي لمنځه تللی وي، جریان د مینې پکې نه وي او بیخي توروالی ته تللی وي، چې په هغه صورت کې بیا تداوی نو ځینو حالاتو کې د قطع کېدلو ده. په هر صورت کې یو دغه نورمال کسانو کې د ماتېدو حالت ده چې هغوی یا د سپورت کسانی یا روغ کسانی په لاره ځي، یا یو چیز کسانو کې چې هغه مشرانی بیا هغو کې د اډوکو رستېدل یا اوستیپوروزس مسله ډېره مطرح وي او هغه په لږ قوې سره د هغو اډوکې ماتېدای شي، خاصتا په یو تعداد میندو کې ښځو کې چې هغوی په اصطلاح دا د مینوپوز دوره هغې ته داخلیږي، نو په هغه صورت کې هغوی بیا په لږ قوې سره یې اډوکې ماتېدلی شي او محتاج دی کېږي چې ډاکټر ته لاړ شي او خپله خاصه تداوی هم لري چې باید وي تداوی هم وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات اوسئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځو بل اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
او پاستر ډیر مودې سلام مشه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
او ډیر مننه پښتون صاحب، تاسو هم ستړي مشه، مهرباني وکړئ تاسو څه ویل لري قاری صاحب پښتون اتمن، تاسو هم دغه تجربه کړی چې په کلیو باندو کې دغه د لاسونو د بځای کېدو پیښې یا هم د لاسونو د پښو خدای مکړه د ماتېدو پیښې تر ډېره اول شکستبان ته راجع کېږي، سره له دې چې ډاکټر صاحب وایي چې باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وسي ځکه د هډوکو ماتېدل خو حیاتي موضوع ده.
وا صاحب دغه غبر زموږ یو تجربه کړ، زموږ یو خوري یو د زموږ کوچانو په مزه کې باندې داوه، پر مینو باندې کوچانو باندې خو پر مینو باندې نو پر زمینو باندې داوه، د مالو سره ورغلی و باندې نو هغه سوال سفر پر راغلی و او بیچاره و هلی په لرګي باندې کوچان د خلرګي دی صاحب، نو بارے په لرګي باندې ولې د پښې و ټولې ماته بیا دوی غوښه چې کسبان ته مارتولیا وسره خبرې تللی چې کسبان دی خپل پر ځای باندې خدای دې خیر ورکړي نغه دې خپل پینځه شانه کي مو ستا چې ډاکټر ته بوزنه بیا مو ډاکټر ته بوتي هغه عکس واخسته ول د پښې و ټولې ماته او لا شم ضربه خورې درځلې بیا لاس په غاړه کې ورو چې پښې دې نګښلو الحمدلله خپل شکېدو دی ان شاء الله. نو دا تجربه مو ډیره اصلي کړې دي، مخکې په خوښه دا دوکان به ځای کېدل یا به دوکان ما کېدل یا به سړی ته دا بیل ما کېدو دا دوکې در پیدا کېدی اوبس دغه شکستبندانو باندې د اختر ورځو صاحب هغه به لاسونو پښې به سم دم په موجی پوری یا پلرگی پوری جنی وطلی لی برای بیا کشوالا نو برای چی برای انسان منی که معاشر کرده دی که کامتی رده مجبورو غیرت من با هم جلال بیا غیرت خونو بیخی جلال پا خاطر دیجی مجبورو نو آقا لاش بی جنی وطلی پشی بی جنی وطلی برای بیا کشوالا دا غیر خپل پزار نو دا خبری وسمستا کمی دی ولیکن الحمدلله وست کمی سوی دی را بس موضوع تا دا دکتر ساسی این پرستان دادا چې دلته زموږ اوس خو دا یخنۍ چې ډېره شي د هډوکو درد هم پیدا کېږي، یا پرزن هغه ماتېده بې ځایه کېده خو یا مخکې مات شوي بې ځایه شوي اوس یې درد پیدا کېږي. دغه یخنۍ چې ډېره شي دلته جوزجان کښې اوس یو مرض راغلی دی، دغه یخنۍ چې را شي دا یخنۍ سږ کال چې راغلې ده خلکو ته د هډوکو درد هم پیدا شوی دی. او دلته زموږ سره خپله یو مېرمن شاسره ده خانومه ده زموږ څه خور، نو دا دغه هډوکی نه پوهېږم چې دې درون شی پورته کړی که څنګه دی. ډاکټر هلته ورته ویلي وو چې هډوکي ضربه لیدلې ده، دا چې ولاړه شي دا زنګون یې ټک وکړي چې کښېني بېرته ټک وکړي بېرته پر ځای شي، بیا چې ولاړه شي بېرته ټک وکړي. نو اوس چې دغه یخنۍ پیدا شوې ده دغه درد هډوکی هم ډېر شوی دی. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب یوه عمومي پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې د ښځو خبره به درته وکړم، دغه ښځې چې په کوچنوالي ودېږي یا پرزن اولادونه ډېر راوړي و دغه ته د اډوکو درد هم پیدا کېدلی شي، د غډیر اولادونه راوړل د اډوکو پر درد باندې څومره تاثیر کولی څومره موزیر تمامېدای شي. او هغه خلک چې کوچنیان دي یا پرزن په غټ سین کې دي هغو څومره د اډوکو د ماتېدو مقاومت لري، بیا که اډوکی مات شي په سین پورې اړه لري که نه لري، په څومره عمر کې جوړېږي بیا.
کور ودان پښتون صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د پښتون صاحب پوښتنې ځواب کړئ، بیا به نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو.
قدرمن پښتون صاحب ته بزن سلام وایم. بل بخښنو کې د پښتنو وکړله یو وویل چې دا زنګون کله کله ټک کوي، او د یوې زنانه قصه یې وکړله چې ټک کوي بیا په ځای کېږي. یو عام طور ځینې کسان د دې بندونو د ټکهارې نه خصوصا د زنګانه بند د غږ نه شکایت کوي چې په اکثره مواردو کې دا زیات د تشویش وړ نه وي. سمه ده چې خلک باید هیڅ ورته تشویش ونه کړي او پریشان نه شي دې حالاتونو، اما په ځینو حالاتو کې چې بیا یو بند بې ځایه کېږي چې موږ خله ورته وایي انګلیسي کې ډیسلوکیشن بولي، نو په هغه صورت کې بیا هغه طرف خپله وظیفه د لاسه ورکوي. هغه هم بیل بیل حالات لري، یو تیره کسان چې په خپل لاس باندې یا دوباره هماغه ځای په ځای کوي او بیا وظیفه ترنه اخلي، چې په ځینو کسانو کې بیا زر زر خله کېږي ځینو حالاتو کې دوامده یواره چې خله شي بیا ترڅو چې ډاکټر په ځای کې. په هر صورت یو د خلې مسله ده. او بله خبره چې قاري صاحب پښتون پوښتنه وکړله په کوچنیوالي کې د ودونو مسله ده. اصلا د صغیرو نجونو ودول په هیڅ صورت کې جواز نه لري، شریعت هم موږ ته څه جواز نه را کړی، دا د شریعت حدود د طبابت د حدودو نه هیڅ فرق نه کوي. نو بهتره ده چې په کبیر نجلکۍ واده شي. په هر حال دا ډېرې ستونزې راوړوي په هغه صورت کې چې کوچنۍ نجلکۍ واده شي، او د زیات د اولادونو راوړلو کې قاري صاحب پښتون پوښتنه وکړه چې ورته ښځې زیات اولادونه راوړي. په هر حال دا د انسانانو ساختمان څه نا څه یو تر بله پورې فرق کوي، یو تېر کسان لږ اولادونه راوړي بعضې ډېر راوړلی شي، خو په هر حالت کې دوی باید د یو نسایي ولادي متخصص یا ډاکټر سره دوی همیشه مشوره وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي. که وقفه ورته ورکړي بهترین کار ده، چې یو کال دوه کاله درې کاله وقفه ورته ورکړي. او په هر صورت کې که بیا زر زر اولادونه راوړي نو بیا هم مشوره شرط ده. نو خوراکي مواد باید ورته وچي، کلسیم لرونکي مواد، همداسې ویټامینونه باید وجود ته ورسېږي چې وجود یې آماده اوسي. هغه کسانو کې چې عمر زیات وي او هغوی ولادت کې زیات زیات بیا اکثرا دوی د هډوکو د اوستیوپوروز یا هډوکو رستېدلو سره زیات مواجه کېږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب دلته یو شمېر اورېدونکو له مخکې نه په واټساپ باندې خپلې پوښتنې راته ثبت کړي دي. دا پوښتنې به سره واورو، هیله ده تاسو یاداشت کړئ او بیا ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم لودین صاحب محترم، تا ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. لودین صاحب محترم، زما لاس مات شوی و لومړی زه چې کوم دی د خپلې ساحې یو شکسته بند وهغې ته لاړم، هغې راته په آسمان کو زوی تړل راته، بیا چې کور ته رانو خپل خپلوانو ته چې صحت عامې ته لاړ شه. صحت عامې ته چې لاړم هغې راته چې کوم دی جوړ کړی نه و، اول خو هغې سره مطلب دی چې په آسانۍ سره ارتباط نه نیول کېدل، چې بیا م ورسره نیول شول نو بیا چې هغې راته جوړ کړ هغې کو نو درې میاشتې راته هغې ګچ کې اچولی و، درې میاشتې همداسې جمع و، درې میاشتې راته ګچ کې اچولی و. چې کله مې د ګچ نه خلاص کړو ایکسرې نه ویستلې، ایکسرې نه مې ګچ کې ایستلې و چې صحیح دی صحیح دی. هغه چې کله یې خلاص کړو نو بیا مې هم لاس کوږو، یعنی د صداقت کېدلو نه چې کوږو، نو بیا هغې راته وویل چې مطلب دا صحیح دی. بیا چې زموږ ساحې ته لاړم هلته یو شکسته بند واخېسته چې کېناستم، هغې راته چوس پړلو وایي چې دا خو چې کوم دی خراب جوړ شوی، دا خو دغه بیا روانه هغې مات کړو. هغې بیا ډېر وخت راته تړلی و په آسمان کړی و. اوس مې ډاکټر صاحب څخه غوښتنه دا ده چې زما دا لاس اوس هم لږ داسې کوږ غوندې ده، ډېر نه دی خو لږ برابر کوږ ده. او د جمعې په را رسېدو سره چې کوم ده دا سلې چې شروع شوي دي، ډېر وچ درد کوي، ډېر درد کوي، نو دې لپاره څه وکړم؟ مننه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. دا مول اوس چې دی دا د خیره سره مت شوی دی، یو ځل اوس بېځا جوړ دی او کوږ جوړ دی، یو درد ډېر درد کو د خیره.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، الله مو وساته، دا مروغ جوړ لر. ډاکټر صاحب د پکتیکا اوسېدونکی یم، د یوه پښه د کوم جوړ سي لري، دا 15 کاله کېږي چې درد کوي، پارسوب کوي او درد کوي. چې کله بادجان شی وخورم، غوښه، لوبیا، دال، وریځې، مستې، هګۍ، ټماټر، بادام، چارمغز، دا شیان چې وخورم پښه مې ډېر زیات پارسوب کوي او درد یې هم زیات. او چې کله پرهیز کوم بیا مې درد په سلو کې 50% حرام وي او 50% وي. په لټېدا او په کېناستا کې هم تکلیف وي راته، ډېر دوایانې مې وکړې، د هډوکي د غوړ د کموالي، د کلشمو د کموالي، د زخم د پاره، دا مې ډېر دوایانې ډېرو ډاکټرانو ته ولاړم، فایده یې نه راته وکړه. نو چې کله دوایي خورم درد مې حرام وي خو له منځه نه ځي، هسې معدې کمزوري وي. خو چې کله دوایي پرېږدم بیا درد زیات.
ډیره مننه اوریدونکو چې دغه پیغامونه مو پرېښي وو، او ډاکټر صاحب هم په حوصله سره واورېدل. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو ته تاسو ځوابونه ورکړئ، ځکه اوریدونکي ماشاءالله ډیر لرو، هڅه به وکړو چې تر خپلې وسې پورې ډیر اوریدونکو ته ځوابونه ورکړو. مهرباني ډاکټر صاحب.
سمه ده، یو شي زه باید وضاحت ورکړم، د مخه زموږ تاسو په سلسله د ویلو کې ماتېدلو د عضلې کلمه راغله. عضله یا مسل نرم شی ده، هغه ماتېږي نه، او په ځینو حالاتو کې کېدای شي مات شي. په هر حال د دې دوه ورونو چې اوله وویلې چې لاس مې مات شوی و، شکسته بند ته لاړم او بیا صحت عامې ته لاړم، آخر کې خبره دې ته ورسېده چې وایي لاس مې کوږ ده او صحیح نه ده او درد کوي. دومی ورور هم د کوګوالي او د درد نه شکایت وکړ. ادرین پکتیکا والا ته بیا بل جواب ورکم. نو په هغه حالاتو کې چې لاس کوګ راغلی وي، که کوګوالی ډېر زیات وي، په څو دلیله موږ هغه دوباره عملیات وکړو. اولین شی خو چې معنی د وظیفې وشي، یعنی خپل وظیفه درسته اجرا نه شي کوي، نو په هغه صورت کې موږ مجبوره کیږو چې دوباره یا مات کړو یا عملیات کړو او اصلاح یې کړو. او په ځینو حالاتو کې چې معنی د وظیفې نه شي، بیا ضرورت نه شي چې سړی دوباره هغه جوړه کړي. او یو تر کسان یا سپورت کوي یا د وجاهت د ظاهري ښکلا په خاطر هغوی نه غواړي چې کوګوالی وي، نو سموي په هغه حالت کې باید اصلاح شي، چې اکثرا د جراحي د عملیات په وسیله سره په ډېر ساده شکل سره په د هر روغتون د اورتوپیدي کې دا اصلاح کیږي او دا کوم سختي نه لري. په هر حال ټول لاسونه یا خپې چې کاږي وي یا نه وي، او دا یو ځل مات شوي او بیا د سړې هوا سره مواجه شي، نو په هغه صورت کې درد کوي. چې زما د دوی ورونو نه خواهش دا ده چې همیشه فزیکي حرکات سره وکړي، یعنی سپورت وکړي، هغه طرف کې کاږي چې موږ مساج ورته وایو کنه، او طرف نه ښه استفاده وکړي او تودې وساتي، نو اکثره به انشاءالله تعالی چې د دوی دردونه ورک شي، او که بیا سره دغې دردونه زیات نو بهتر ده چې یو متخصص ډاکټر سره دوی ته نږدې وګوري او خپل معاینات وکړي. یو ورور د پکتیکا نه پوښتنه کړې وه چې د ما پخه و ماته شوې وه، پارسوب زیاتېږي او کمیږي، او د دوا چې کله خورم د دوا سره ښه یم او دوا چې پرېږدم نو بیا دردونه کوي. دی ورور نه مم هیله دا ده چې دا یو متخصص ډاکټر سره په تماس کې شي، معاینات یې ورته تکمیل کړي. پارسو به هم خپله دلایل لري چې یو تعداد مربوط د اورتوپیدي د متخصصینو پورې کېږي، ځینې بیا د جراحي د اویې متخصصینو پورې کېږي، یعنی رګونو کې څه مشکلات شاید ولري چې سبب د پارسوب کېږي. د داخلي ځینو ناروغیو کې هم یو طرف یا دواړه طرف ته پارسوب پیدا کولی شي، یعنی ځینې انت مکروبي ناروغیو کې هم کېدلی شي طرف پارسوب پیدا کړي. په هر حال بیا ضرور ده چې هغه ډاکټر وګوري، معاینه یې کړي، فزیکي معاینات ورته وکړي، او که ضرورت وي اکسرې او یا نور معاینات چې اوس ښه پریمانه شته دي، مالای د سیټي سکان دا تقریبا په هر ځای کې پیدا کېږي، د دې معاینات په وسیله سره ناروغ په ډېر اسانۍ سره تشخیص کېږي او لازمه تداوی یې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، په دې لچې د غوړیدونکو خپل پښتنې ځوابونه تر لاسه کړی وي او همدغه سپارښتنې چې تاسو ورته وکړي په همدې باندې عملو کې. کور ودان بل اوریدونکو بر وخت واتس اپ نه وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو اوري.
السلام علیکم سید، جوړ په خیر
و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د هډوکو د ناروغیو په اړه باندې کوم پښتنه لرئ؟ مهرباني
پښتنه خو د ډاکټر صاحب محترم څخه دا دی چې زه دوه درې کاله مخکې موټر سایکل وغورځولم، بیا تقریبا د ملا په تیر کې یو څه خبره پیدا شوه، نو بیا پاکستان دې ځایو ته لاړم. عادت مې تقریبا ډیر دوایانې وکړې، خو دوا چې کله خورم بیا شیم، او چې نه خورم بیا داسې ستونې ستو، یعنی د ملا په تیر باندې نسم پرېوتی، چې پرېوځم سړی ډیر فضابېږي او درد کوي.
نو دغه د ملا تیر مو کسر کړی و، مات شوی و، او کنه یوازې درد او تکلیف ورته پیدا شوی و له حادثې یا له ټکر نه وروسته؟
یا ضربه یې خوړلې و، تقریبا درد داسې کله کله به حس سو، یو مخ سړی نه پیدای، مثال د لاندې خوا د نامه لاندې خوا د ځای باندې ګر سره یو څه وخت زه پیدام، دا نه بیا وروسته چې پاکستان کې راځي کې مې و دوا وکړه، بیا بیرته یو څه سم سو.
خا مننه، تاسو منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړي، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب مهرباني د ورور نه پوښتنه لري چې بیا پوښتنه ورته ځواب کړئ. صحیح مننه.
او روجان ډاکټر معاینات خو دې کړی و، زم لا ایکس ری اخیستل، ام آر آی، کله کله سی ټی سکان، وایي داسې معاینات چې کړی و کنه پاکستان کې؟
و هلته عکسونه یې واخیست، وایي دا د دواړو ډوکو تر مابین یو ځای ویل، وایي غوښه راغلې، بیا ویل یا غوښه نه ده، دا دواړو کې سره آزاد شوي دي.
د عملیاتو چا درته نه وویلې؟ د عملیات کولو خو به چا درته ویلې نه وي، کوم ډاکټر خو نه دي ویلي چې عملیات،
یا د عملیات د عملیات ږغ یې نه ده کړی، وایي دا په دوا سره سمېږي، خو هغه چې دوا خورم سمې، چې دوا نه خورم بیا سړی یو څه په تکلیف وي. کنی عمر مې د سکام دی تقریبا 22 کاله، 40 کاله عمر.
وروجان وزن دې زیات ده که ډنګر یې؟
یا ډنګر یم، تقریبا 15 کیلو یا 15 کیلو دا شاوخوا یم.
نو وظیفه دې څه ده؟
وظیفه مې درملتون ده.
خخه دکان ده کیس سمه ده. وروجان زما معلومات درکم.
او مهرباني وکي ډاکټر صاحب، دغه ورور چې اړیکه نیولې وه او وای چې له ټکر نه وروسته ورته تکلیف پیدا شوی،
ملا تیر اسمان د مختلفو فقرونه تشکیل شوی ده، چې او فقرې په غاړه کې دي، دولس سینې سکې دي، یا صدرې سکې، پنځه ملا کې هم د سلاندې بیا سکروم ساحه ده. دا هر فقره یو د بلې په سر باندې ایښودل شوی ده، او دا په منځ کې یو ساختمان ده چې هغې ته موږ ډسک وایو. دا ډسک په اصطلاح عام وایو، لکه یو اشل غوندې ساختمان ده چې یو فقره د بلې فقرې باندې آزاده یو خو بلې خوا حرکت کولی شي، او د هرې فقرې د جسم شاته یو یو سوری ده، دغه یو یو سوری چې یو د بل په سر ایښودل کېږي ټول ته بیا یو کانال وایي، کانال ورتبرال په نامه یادبلا د تیز کانال، چې په هغه کې خرامغز یا د سبي تشبیه کوم لکه لوی کیبل برق چې تیر شوی وي، نو د خرامغز عصبي رشتونه مختلفونه جوړ شوی ده چې د دماغ نه سیاله اطراف ته لاسونه په خو ټول وجود ته وړي، او همداسې دوباره سیاله دماغ ته مړی شي. نو په هغه حالاتو کې چې دغه نخا په هر دلیل سره د فشار لاندې شي، بیا ناروغ ته دردونه پیدا کیږي. زمونږ کې یو شی ډیر مهمه ده چې د هرې فقرې دوه خواته، ښي خوا او چپ خواته، یا یوه شعبه د عصب جدا شوې ده چې هغه خپلې ساحې ته فیصله تعصیبوي یا وظیفه اجرا کوي، چې هغه ساحه کې هر مشکل چې وي د هغې په وسیله سره دماغ ته خبر ورکول کیږي. نو که چیرې دغه وړې شعبې د فشار لاندې راشي، دا سبب د دردونو کیږي. په دې ناروغانو کې که ډېر حالات زیات وي، نخا د ډېر فشار لاندې وي، نو په صورت کې بیا مریض ته عملیات توصیه کیږي، چې خوشبختانه دا ورور وایي چې د عملیات چاره ته نه دي ویلي او د دوا په وسیله سره مې دردونه ښه کیږي. ورور جانه، ډېر وخت کې داسې کوپ مه کینه چې موږ فلیکشن حالت ورته وایو، او دوامدار په یو حالت مه کینه، لږ تغییر د وضعیت راوله. ملا غاړې دې سوته د حرکات اجرا کوه، چې موږ کله کله سپورت وایو یا فیزیوتراپي وایو، دا حرکات د تا لپاره ډېر ضروري دي. او کله چې کینې په کور کې چا سره ورونو خویندو سره مجلس کوي، نو داسې ښه استواره کینه، تکیه کوه یو چیشته، او چا سره چې خبرې کوي مخامخ خبرې کوه. ځینې خلک زمونږ عادت لري په کورنۍ کې، خصوصاً مشران سپینګیري، مجلس کې به یو ځای کې ناست یا ښي خوا یا چپ خوا ته، یو بل ته به مخ ور اړولی وي، تکیه به شاته کړي او مخ به بلې خوا ته اړولی وي، او په ساعتونو خبرې کوي. چې په دغه صورت کې دا ډیسک زیات د فشار لاندې راځي او وروسته بیا دردونه پیدا کیږي ناروغانو ته. نو بهتره ده چې سړی مخامخ کینی که د ضرورت په اساس ښي یا چپ خوا ته سړی مجلس کې شریکیږي، د لږ وخت لپاره باید دوباره سړی خپل وضعیت ته تغییر ورکړي. یا ځینې کسان وي په کور کې، مثلا تلویزیون ته ناست وي، دی به مخامخ یو بل ځای ته ناست وي، بیا به مخ ور اړولی دوامداره. دغه پوزیشن یا سیټنګ پوزیشن یا د ناستې پوزیشن بهتره ده چې سړی مخامخ همغش ته کینی، یا مجلس ته، او یا ځینو نورو وظایفو ته. په هر حال ورور جانه، سپورت کوه، د ملا حرکات اجزا کړه، په شاوخوا نږدې ساحه کې د هلته فیزیوتراپي کوم کلینیک وي، نو هغو ته لاړ شه چې مساج درکړي، درته ځان دې ګرم ساته، او انشاءالله تعالی چې ته به ښه شي. خو یو شي ته ډېر متوجه اوسه چې ثقیله کارونه مه کوه، درانده شیان مه جګوه، چې دا بیا د ملا دست ته نور هم تکلیف دي زیاتوي. دوکانداري چې کې یقینا په یو چوکۍ باندې کېنه، دغه شیان چې جګې ډېر درانده شیان مه جګوه. او کله کله که موقع پیدا شي، یو ساعت دوه ساعته، یو څو قدمه پیادروي وکړه، دي خوا خوا وګرځه، دا به ستا لپاره ډېره موثره وي. که د دې سره سره بیا هم ښه نه شو، نو بهتره چې یو ډاکټر سره په تماس کې شي چې څه دوا هم درته درکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو دلته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي، دا پوښتنه به سره واورو ډاکټر صاحب، بیا به باس ورو سره راټولو.
سلامونه الودین صاحب ته، ډاکټر صاحب محترم، او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. ډیره اړینه او ښکلی موضوع مې انتخاب کړی د ډاکټر صاحب محترم نه. مې پوښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، کچيري مثلا یو کس لویږي لنګي لاس ملای ماتيږي، هم موټر ټکر کیږي، هم داسې واقع سره مخامخ کیږي، په کلیوالو سیمو کې سې څومره موږ وینو، هغه مریض لملای په محل کې مشهور دی د شکستبند ډاکټر مشوره یاندې پلانای ګډمات تلی، هغه ته ورځي، هغه لاس باندې هغه کس رنگ رنگ ډاکټری کوي. نو آیا څومره مهمه ده چې باید جراح ډاکټر ته ورسو، نه باید شکسته بند ته ورسو، نه باید هغه په کلی کې سیل ځان ډاکټری کوي، هغه څومره زموږ د پاره یعنی خستګونه تمامېږي، او بلکې چیرته یو ګډمات مریض ولرو، هغه خو مهم دا د سی باید جراح ډاکټر ته ورولو، نو کاغه مریض داخله ډاکټر ته ورولې، ځینې کسان غفلت کوي، دا څومره شکر او څومره اقدام ده. ډیر مننه.
سلامات اوسې لزابلی صاحب، مننه کوم. یو بل اوریدونکو ښه فکر کوم، اړیکې پریس ولا تخنیکی همکار طاهر روحانی اشاره کوي چې اوریدونکو منتظر خو اړیکې پروسه یو ثانیو کې پریش و. ډاکټر صاحب، زابلی صاحب پوښتنه فکر کوم مخکې هم جواب شو، پلان به کې بیا ورته جواب کوي، تکرار حسن بشي، ممکن ځین اوریدونکو هغه وخت کې رادیو نه چلانه کړی.
زابلی صاحب کی خبرې ته اشاره وکړله، د ملا ماتېدل یا حادثه ترافیکی کې کله یو څوک د ترافیکی حادثې سره مواجه کیږي یا لویږي یا په هر حالت کې ناروغانو سره باید موږ تاسو کومک وکړو. خصوصا په ترافیکی حادثاتو کې اولین کس چې هلته کومک کوي یا مرستندوی هغه اکثرا ډاکټر نه وي، تربیه شوی کس نه وي، نو عام خلکو سره کومک کوي. ښه به دا وي چې کله چې دا موږ د ترافیک لایسنس هم ورکوي، د دغو سره د بیړنیو مرستو یو کورس هم په دې ډریورو باندې ولوستل شي، ځکه همیشه ډریور د حادثې ترافیک سره په خپله مواجه کیږي، هم بیا د ځان سره کومک کولی شي او هم د یو بل چا سره هم دوی کومک کولی شي. که چیرې د ملا ماتېدل یا د لاس یا پښو ماتېدل وي، نو د یو تخته یو چیش سره موږ باید هغه وتړو، ډېر حرکات ورنکړو. یا یو ناروغ چې په ترافیکی حادثه کې ژوبل شوی وي، بې اختیار هر طرف باید ناروغ موږ کش نکړو. که مسلکي کسان همدا ډریور تخنیکران د هغونه باید مرسته وغواړو، یا د نورو سورنۍ نه باید کومک وغواړو چې ډېر په احتیاط سره ناروغ د محل د حادثې نه راوستل شي. او ډېره ضرور ده چې که کله ترافیکي پیښه کیږي، دا کسان چې زخمیان دوی باید ساحې نه لږ لرې کړل شي. دا نور ډریور چې راځي ساحې ته داخلیږي، نو دوی خپل وسایل باید لږ تیر کړي یو خواته او سم منظم یې پارک کړي، نو بیا راښکت شي د خلکو سره مرسته وکړي. په ځینو حالاتو کې یو حادثه شوی وي، بیا هلته بیروبار ګڼه ګوڼه بې موجبه ډېریږي او کله کله داسې هم کیږي چې کومه بله حادثه هم تر منځ راځي. په هر صورت د شکسته بند یې ویلی وو چې ځینې کسان بیا ناروغان خپل شکسته بند ته وړي. ورور دا شکسته بندان یا انګلیسي کې بونسیتر ورته وایي، په ټوله دنیا کې تقریبا شته، خو په نورو ملکونو کې دوی خاص تربیه اخیستې وي، یو څه کومکونه زده کړي وي او په خپل حدودو کې هغوی مرسته کوي. متاسفانه زموږ شکسته بندان چې دي محلي خلک دي. د زما خپل مینهخانه کې یو څوک راغلی او ماته ویلي ډاکټر صاحب پیش ډاکټر نه رو پیش طبیب برو، وایي دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ مال دا بېخي خط خبره ده، وایي تی منې مل بالکل منم. نو ماته وایي چې خدا زموږ کلي کې تقریبا لس دولس کسه ماته راوي کړي دي. بیا ما ورته وخندلې، خبره ډېر نه اوږدوم، مال وروره یوه ورځ ما سره روغتون ته لاړ شه، یا کلینیک کښېنه، سهار تر بېګا پورې زموږ د سلو نه ډېر کسان ګورو. نو ستا د ټول عمر تجربه موږ په یوه ورځ کښې خالي مل، ته را سره لاړ شه، کښېنه، چای به هم در کړم، ګوره یې چې موږ څه کوو. بیا یې ویلې چې بې شکه تجربه هم د ستاسو زیاته ده. په هر حال هغه کسان چې نیک کومک دا ښه ده، ځکه په اول قدم کې اکثرا عام خلک مرسته کوي، خو باید د ناروغ سره ژوند یې له منځه یونسو. او په دې کې خپله بیړني کسانو چې بیا تربیه زده کړي، اول کوشش کوي چې سیستم تنفسي یې واز کړي، که ساه نشي ویستلی خوله په خوله ساه ورته ورکړي، که قلبي حرکات نه وي بیا هغو سره قلبي مساج ورکوي. دا نو د یو چې د کسانو زده ده یا طبي پرسونل دغه کومکونه کولی شي، چې متاسفانه عام خلک بیا په دې باندې قادر نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبره وکړو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
راځي ډاکټر صاحب چې بس ورو ورو سره راټول کو، پای ته سره ورسو. د پروګرام هم تقریبا شاوخوا 8 دقیقې پاتې دي. یو خو ډاکټر صاحب دغه د اډوکو په ستونزو باندې وغږېدلو، دغه اډوکو ته یا د انسان د وجود برخو ته تصادفونه دي چې پیښېږي، مثلا یا لویږي یا خدای مکړه ترافیکي حادثه کوي یا مثلا کومې بلې پیښې سره مخ کیږي، دا بحث مو تر اوسه وکړه. ځینې په طبیعي ډول چې عمر زیاتېږي د هډوکو ستونزې ورته پیدا کیږي، خصوصا په زنګنو کې. مثلا زموږ او تاسو دغه سپینسرې کې وګورو، اکثرا له دغو ناروغیو نه کړېږي چې عمر یې مثلا شپېتو نه پورته وي. څو سی ډاکټر صاحب مجموع کې د عمر پوګدو کې چې هډو کې مثلا خوندي وساتو، خصوصا د زړبدخت پر مهال مو هډو کې وراسته نشي یا مو د هډو کو رانز ډیرونه کړوي، څه سپارښتنه کوي تاسو ځوانانو ته یا هغه کسان چې همدا مهال مثلا د پښو په درد اختادي، د ملا په درد اختادي، سره دې چې کومه پیښه نه ورته پیښه شوي اما طبیعتا وایي چې هډو کې مو وراسته شوي دي او د هډو کو په درد باندې اختادي؟
سمه، دغه هډوکی چې کله نرمش کوي هغه ته موږ اوستیپوروز وایي. دا اوستیپوروز زیاتره په هغه میرمنو کې چې هغوی ډیر ولادت کوي او عمر زیات وي، یعنی مینوپوز دوره ته داخل کیږي، اکثرا په ښځو کې ډیر لیدل کیږي نسبت نارینه وو ته. په هر حال نارینه وو کې هم شته، خو هغه نارینه وو کې چې هغوی د کهولت دوره کې عمر زیات وي دا شی ورته پیدا کیږي، او اکثریت یې کمبود کلسیم او ویټامین دی نه پیدا کیږي ورسره. نو په دې خاطر اړیکو نرمش پیدا کی، پروټین کمیږي او ضعیفي پیدا کی چې په لږ کوي سره اړیکې د ماتېدو سره مواجه کیږي. بل شي چې تاسو لطف وکړ د زنګونو دردونه، زنګنونو دردونه مو وویل، په مجموع کې د بندونو دردونه په یو تعداد کسانو کې شته ده، خاصتا په هغه کسانو کې چې ډېر ثقیله فزیکي کارونه کوي، یعنی خپل صحت ته متوجه کیږي نه، خو همیشه دوی په ځان باندې ډېر ظلم کوي، هغو کسانو کې د زنګانه دردونه ډېر پیدا کیږي. او من ورته اوستیارتایټس وای، دا زنګون چې دا د دې سطح چې دا په غزروف باندې پوښل شوې ده. غزروف په خپل یو نرم ساختمان ده، او غزروف کې رګونه نشته، اویا نشته ده. نو هغه خپل خوراکي مواد یا تغذیه چې کوي د مایع سینوویل نه ده، چې په داخل د مفاصلو کې سپینی خوایې او بچدي مایع سینوویل په نامه دي، د دغونه غزروف خپل تغذیه کوي. د غزروف په کومک سره یو هډوکی په بل هډوکی چې کله موږ حرکت کوو نو هډوکی نسولیږي، اما غزروف سطر چې یو تر بل سره مواجی، او اکثرا په داخل د مفاصلو کې بیا نور چلته ځینې ساختمانونه دي منیسک باندې چې هغوی هم کومک کوي چې یو هډوکی د بل سره ونه سولیږي. په هر حال هغه کسان چې ډیر زیات وخت کې کینی، یعنی بی حرکت پاتو کیږي، هغو کې ډیر دا د هډوکو نرمش یا اوستیپوروز پیدا کیږي. دا کله طبیعي حالت وي، کله غیر طبیعي، یعنی عمومي هم کېدای شي، موضعي هم کېدای شي. موضعي مثلا یو مریض د خپې ماته د دوامدار صورت سره پلستر کیږي، نو هغه کې د عضلاتو فعالیت کمیږي ورسره، او هډوکي نرمش سره مواجه کیږي. او په جکسن کې خو بیا خاصتا دا ډیره زیاته ده، چې د دوه لپاره اکثرا ویټامین ډي او کلسیم لرونکي مواد، پروتین لرونکي مواد، ویټامین لرونکي مواد ورته توصیه کوو. خو ټول کې ډیر زیات ضرورت د دوی لپاره تحرکت دی، چې دوی خپل حرکت وکړي، سپورت وکړي، او خپل موقعیت تغییر ورکړي. یعنی یو تر کسان دوامدار یو ځای کې چې کېناسته سوري ته یا مرته په ساعتونو باندې هغه ځای کې ناستي، چې دا ښه عادت نه ده، بهترین عادت دا ده چې لږ زره حرکت وکړي. یو تعداد خویندې او ورونه چې دوی کله د میز شاکینی دوامدار اداري مامورین دي، یا یو تعداد کمپیوټر کاران دي، هغوی په ساعتونو باندې ناستي او ځای په ځای کار کوي، یعنی مفاصل یې په عمومي صورت سره غیر متحرک کوي. نو د هغو لپاره زموږ توصیه دا ده چې هر ساعت یا دو ساعت بعد په خپل دفتر کې، شوبه کې، اتاق کې جکسي یو څو قدمه وګرځي، او د تنبلي عادت وانه خلی. حتی په ځینو مواردو کې د اوسنۍ زمانه کې اکثرا تلویزیونونه یا ایر کنډیشن یا بعضې ګروپونه چې دا د ریموت کنټرول په وسیله سره کنټرول کیږي، ځینې د اورتوپیدي متخصصین بیا توصیه کوي چې دا باید نوی په کور کې که یو تلویزیون من روخانه کوم باید خپل ورشو چالانی کو بیسته گل کو، یا همدغسی ایر کنډیشن ځینې شیان چې ضرور نه چې همیشه من د ریموت کنټرول نه کار واخلو. ښه کار به دی چې سړی خپله متحرک وي او سپورت وکړي، دا بهترین کار ده.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. فقط په یوه دقیقه کې هغه کوم خواړه چې د اډوکو د تقویت لپاره مهم دي او د اډوکو په قوي ساتلو کې رول لري، هغه هم ډاکټر صاحب نمونه واخلي، ځکه د اوریدونکو دغه د خوړو پوښتنه به هم حل سي، بیا به بحث سره پای ته ورسو.
سمه ده، بهترین خواړه چې دي شیدې دي، مستې دي، هګۍ ده، پنیر ده، کورت چې دي دا بهترین شی ده. یو شی ډیر ضرور ده، ماهی غوښه هم په مجموع کې غوښه هم مواد لري او د ماهی غوښه هم ډیره ویټامین دي ځان سره لري. بهتره ده چې هر وخت د هغې څخه استفاده وشي، چې په تعصب سره ځینې کسان چې هډوکی ماتې یا ضربه لیدلي هغوی بیا ځان ته پرهیز جوړوي، د ماهی غوښه نه خوري، وایي ما ته نقص کوي، په داسې حال کې چې هغه هیڅ نوه نقص نه ورته کوي. په همدې حالت کې هر نوه میوې چې دوی په اختیار کې د هغو نه باید استفاده وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه، سلامت او صحیح اوریدونکو له تاسو نه هم مننه، له تخنیکی همکار طاهر روخانه هم مننه چې په دې پروګرام کې موږ له اوریدونکو سره رخ کړو. کور ودان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د هډوکو له متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل صاحب نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. په راتلونکي ساعت کې همدا بس په دریجه به وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
Okay.